درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د آزادی رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د سویس حکومت ویلي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قنصلي چارې به له اسلام آباد وړاندې کیږي سویس داسې وخت د بشري مرستو په هدف په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د راپورونو پر اساس روان 2023 کال څه باندې 9.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخون سره کتلی دی د جمعیت علمای اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ارکی د دې کتنی عکسونه خپاره کړی دی مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی وو مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته لرسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرسیال مولوی عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینه له یو شمیر نورو غړیو سره ولیدل په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خبرې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومی پوري نږدې 4000 او بشې نږدې 4200 کسان استل شوي دي د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په باعزت او خوندي طریقه دوام لري د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یک شنبه په ورځ څه باندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول پاکستان داسې وخت دا افغان کډوالو د استلو بهیر جاری ساتلی چې د ملګرو ملتو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلی دی چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي د غور کابل لویه لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورېدو له امله بندې شوي دي په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم آزادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لویه لار د بکک کوتله او د غراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروسکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وصلوي د واورې د ورېدو له امله بندې شوې شاغلی زعیم وویل چې سیمې ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی د افغانستان په مرکزي سیمو کې غور ولایت چې اکثره لارې یې پخې نه دي د ژمي پر مهال د واورو له امله بندي شي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یوه چاودنه کې وبش پولیسو ته مرجوبله واوښته پنځه پولیس وشل شوي او 24 ټپیان دي د ژغورنې ادارې ریسکیو یو سلو 22 صوبایي ویاند بلال فیضی نن د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسیمه کې هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې د پولیسو په وینا په سړک کې د شخصي ماين په د 14 کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي په دې برید کې هغه پولیسو ته مرجوب لاوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته لدن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی ټي ټي پی د دې برید پرا په غاړه اخیستی خو ادعا کړی چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد آزادی رادیو ته ویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت شنه وو او پېښور ته د درملنې لپاره لیږل شوی دی تاسې زموږ غږ آزادی رادیو اورئ آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورئ دی زموږ شبې پانه په یاد لري آزادی رادیو ډاٹ کام د دې خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سخت وچکالۍ سره مخامخ دی افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي
پخچو پرستو کې واښه او وبا او شي نسته
واښ نه څنګه وکم چې نو وبسته نه د برمې واښ لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د خوست د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاوو غوښتونکي دي. یو شمېر افغانان چې بریتانیا د وربللو ژمنه ورکړې وه له اوږده انتظاره ستړي شوي دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په چیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سخت وچکالۍ سره مخامخ دی. او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمی بدلون پایله بللی او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځتلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرله پسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو دیرشو کلونو په پرتلا تر ټولو سخته بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر پرون په دې اړه خپرې کړې راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیسټم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالي د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیزې ځمکې چې په دښتو کې آبادي وي اغېزمنې کړي او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی او لیکي د دې هیواد 1.5 میلیون وګړي پاکو اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچا تیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیون ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغېز لري. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلی او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فرا اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل خو اوس شمېر شلو ته راښکته شوی. تر اوسګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونه شول او د اوبو د کمی له امله نشي کولی ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه وبسته نه د برمې واښ لرم چې دا دغه تېون په دښتو کې مځکه لرم.
دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډېرېږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغېز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او ورسره ملګری پلاوی په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا په شمول له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. نوموړی د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو او پیغامونو د تبادلې په هدف کابل ته تللی دی. سفی الله ستانکزی د مولانا فضل الرحمن د سفر د هدفونو او اړوندو مسایلو په تړاو د افغانستان پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبري سمی یوسفزی سره مرکه کړي. شاغلی یوسفزی په پایل کې داسې وویل
پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت په منځ کې په دې ورستیو اتو میاشتو کې روابطو کې خورا تریخوالی راغلی. دا یو بل باندې د مطبوعاتو د لارې لفظي حملې کېږي او حتی دیورن کرخه باندې وریدونه شوي دي، کډوال په زور وستل شوي دي. نو په دغه یو تاریخ ماحول کې مولانا فضل الرحمن په ډول یو مهم سیاستدان چې پاکستان کې مذهبي کردار ده او یو شخصیت ده او خلک ورته د احترام په نظر ګوري او طالبانو سره هم ښې روابط لري او جهادي ټي ټي پي چې کوم خلک د هغوی سره هم نیک روابط لري، د هغه میدان ته راوستل یا صحنې ته راتلل دا په دې معنا ده چې دغه د تریخوالي چې کوم ماحول دی هغو ته یو نوی لذت ورکي یا یو نوی زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه اهداف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
مننه. هغه یوسف زه ظاهرا خو مولانا فضل الرحمن مستقیم و نه ویل چې د ټي ټي پي په مسله باندې ډېر تمرکز لري، بلکې ویل چې زمینی دا مسله یادوي او هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت او واکمنو لري هغه غواړي چې طالبانو ته ورسوي. فکر کوي چې د پاکستان واکمن چې تبنه مغه ایسایب او پاوز بوي هغه به څه غواړي له مولانا نه چې طالبانو باندې څه ومني یا څه توقعات لري چې هغه ور انتقال کړي افغانستان طالبانو ته؟
پاکستان په کابل کې چې کومه طالبانو اداره ده یا حکومت ته وي سره روابط بهتره لري، هغه ته رسیدلی شي، هغه سره په دغه مسایلو باندې خبرې کیږي. خو پاکستان یو ستر مشکل ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نظام او د هیواد تصامیمو مرکز یا د پریکړو مرکز کندهار ده او هغه د شیخ هیبت الله اخوندزاده دفتر ده. اوس پورې هیڅ پاکستانی عالم یا حکومتي چارواکی یا ډیپلومات د پاکستان د لوري نه د کامیاب شوی چې دغه دفتر کې یا دغه سره دغه مسایل چې یو بل سره باندې اختلافات دي، بالخصوص تبان د ټي ټي پي مسله هغه مسله ده چې دا ټول مشکل رامنځته کړی هغه په موضوع باندې وغږیږي. نو پاکستان اوس کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن چې یو عالم دین ده او بل د افغانستان په اړه باندې ډېر معلومات هم لري او په ژبه باندې هم عبور لري، عالم شخصیت هم ده، دغه په واسطه غواړي چې تر څو خپل هغه شکایات یا خپل غوښتنې د املا هیبت الله اخوندزاده تر دفتر ورسوي او د هغه سره بالمشافه وګوري. تر اوسه پورې د دې معلومات نشته چې حتما به کابل کې د مذاکراتو نه وروسته
د دې پریکړې کې کندهار ته ځي. یعنی فکر کوي چې کندهار ته به لاړ شي او هلته به وګوري له ملا هیبت الله سره څنګه؟
نو توقع خدا ده مولانا فضل الرحمن صاحب د سفر نه وړاندې یو له شرایطو نه دغه و چې د قضیې افغانستان ته د دې د سفر اهمیت په دې کې وي چې دی هغه چا ته رسیدګي وکولی شي چې تا وخت په افغانستان کې مطلق واکمن ده او دغه حکم چلیږي. خو تر اوسه پورې د دې پخوالی نه ده شوی چې دی به کندهار ته سفر وکړي کول کې. خو زه فکر کوم په کابل کې چې کوم ملاقاتونه کېږي د هغوی نتیجې ته په کتو سره به دا پرېکړه کېږي چې دوی کابل نه طالبان مشران کندهار ته د مولوي شیخ هیبت الله خوندزاده سره ملاقات لپاره اور دعوت کوي کنه کوي، خو بهرحال دا به دوه ورځې سرګرم شي.
د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي او آزاد خبريال سمي يوسفزاي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمن وایي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچا د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډېر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکې زلزلې درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 1,200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوې، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډېر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې له 8000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباط سنگي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي یو، ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی عمارت غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 3 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ اولګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته غوښتې وه.
هغه افغانان چې پخوا یې له بریتانیایانو سره کار کړی او د افغانستان له دننه یې بریتانیا ته د پناه غوښتنې ورکړي وایي چې د لیش په چارو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریتانیا له حکومت غوښتنه وکړه چې دا بهیر چټک کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یوه لیک کې ویلي چې تر 200 کم افغانان چې بریتانیا ته د لیش بنور سره شوی و اوس هم په افغانستان کې د طالبان تر واکمنې لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات.
یو شمېر افغانان چې اوسمهال په افغانستان کې دی او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې کیسونه لري ادعا کوي چې په ناوړه امنیتي شرایطو کې په پټه ژوند کوي. د دوی له ډلې یو چې په ټکوي افغانستان کې د بریتانیا له حکومت سره په پوځي او بشري برخو کې همکاري کړې وایي چې د هغه د لیږد لپاره تر اوسه هیڅ نه دي شوي. د چې د امنیتي ستونزو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
وی ویل چې دریم هیواد ته باید ولاړ شي. زه ایران ته لاړم، هغوی څو ځلې سفارت ته ایمیل وکړ چې منتظر شي. موږ له هغه ځایه بیرته له پولې راواړول او له ډېرو ستونزو سره مخ شو. وی ویل بیا ولاړ شي، پاکستان ته هلته هم ویل چې منتظر شي. مګر د ټولو جنجالونو په منځ کې 2 کاله کېږي د خوړو خوندیتوب او روغتیایي امکاناتو ته سم لاسرسی نه لرو. موږ نشو کولای د کار کولو ځای پیدا کړو. موږ په پټو ځایونو کې د بندیانو په څیر ژوند کوو. د برېټانیا له حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د پناه غوښتنې دوسیو ته پام وکړي، څو ژر تر ژره د دې ستونزو خلاص شو.
یو بل کس چې د په وینا 15 کاله په کابل کې د بریتانیا په سفارت کې د امنیتي ساتونکي په توګه دنده ترسره کړې وایي چې د بریتانیا د حکومت لژمنو سره سره لا هم له 2 کلونو راهیسې دای په افغانستان کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. نوموړي د خپل هویت د پټ ساتلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
څلور 15 کاله ما د برېټانوي ځواکونو سره د ساتونکو په توګه کار وکړ. بیا دوی موږ ته یو فورم راواسته او 2.5 کاله کېږي چې موږ دلته بې برخلیکه پاتې یو. نه پوهېږم څه وکړم. زه د برېټانیا له هېواده غواړم هر څومره ژر چې کېږي موږ له دې هېواد څخه وباسي. زموږ وضعیت له هر پلوه او له امنیتي پلوه ډېر خراب دی.
ځینو بریتانیاوي رسنیو د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون د دغه هیواد پارلمان ته په یو لیک کې ویلي چې نږدې 200 افغانان چې بریتانیا ته د لیک د ژمنه ورسره شوی و لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. له دې ډلې څخه انډیپندنت ورځپاڼې په خپل راپور کې لیکلي چې ډیوډ کامرون په دغه لیک کې ویلي چې داسې یو قضیه هم شته چې یو افغان چې بریتانیا ته د لیک ژمنه ورسره شوی و او په پاکستان کې منتظر و له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د هغو افغانانو د لیږد لپاره د مرستو د بهیر څارنه کوي چې بخوای په کابل کې د بریتانیا له کنسلګرۍ یا د بریتانیا له سفارت سره همکاري کړې ده. د انډیپندنت ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې برېټانیا په پام کې لري چې 1500 افغان کډوال ولېږدوي، خو د ورځپاڼې په وینا دغه افغانان په افغانستان کې دننه او یا په پاکستان او ایران کې بند پاتې دي. د پاکستان د لنډمهالي حکومت له هغې پرېکړې وروسته چې له دغه هېواده به افغان کډوال په زوره ایستل کېږي، د برېټانیا حکومت په پام کې لرل چې د ډسمبر میاشتې تر پایه له دغه هېواده د ښځو او ماشومانو په ګډون 3250 افغانان برېټانیا ته ولېږدوي. برېټانیا تر اوسه له افغانستان څخه شاوخوا 15000 کسان دغه هېواد ته لېږدولي، چې ډېر لږ شمېر یې داسې دي چې د برېټانیا تابعیت هم لري، خو د دوی ډېری هغه کسان دي چې په خپله یا د کورنۍ غړو یې د برېټانیا اړوند ځواکونو، موسسو یا سازمانونو سره کار کړای دی. د برېټانیا حکومت د 2022 کال په پیل کې د افغانانو د لیږد او اوسېدو پروګرام پیل کړ، خو تر اوسه یې دویمه او دریمه برخه هم نه ده عملي شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوب لا اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوي ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشوب لا اوښتې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال راپور واوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پر وانګړی 14 شوي چې په کې 15 تنه وژل شوي او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وایي د جنوري په 8 سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومي سیمه کې شوي. د باجوړ دغه پیخه په اړه د ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی مشال ریډیو ته وویل،
لاست دین پولیس والو چې کوم وین له پاغه باندې شوي دي اوسه پورې شې دي د دې کې 15 کسان شهدا دي. د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي. خدای نه خواسته که چېرته مونږ ته د اغزي امبولانس ضرورت پیښ شو.
د باجوړ پولیس مشال ریډیو ته دا هم ویلي، په دغه پیښه کې مړه او زخمیان ټول پولیس غړي دي. د باجوړ د روغتون چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب و، هغه چې شمېر د 15 زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي، ولې د نورو هغه چې علاج په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دي. بیلوټ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ ماموند تحصیل کې آباد ده. دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمېر چاودنې او هدفي وژنې شوي چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران، د سیمې مخور ملکان، د امنیتي کمیټې وغړي، د پولیو ضد کارکوونکي، د پولیسو غړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو. د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل،
دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کوم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و. دین روسو چې کوم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و هغه مخې ته راغلی دي. نو دغه دماکی چې کوم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرا په خار لوی روختون کې موجود و. مشال ریډیو ته وویل، دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی. دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکوونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روختونونو ته اوړلی شو چې ور باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ باروت وچاودل او گاډی یې مکمل تباه کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د برېټانیا میل رسپانی د هرات له زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې د هرات د مرګونی زلزلې درې میاشتې ووتې، خو روغ پاتې شوي خلک لا هم په دې هڅه کې دي چې سرپناه ومومي. د اکتوبر په اومنیټه په هرات ولایت کې سخت زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.3 درجه و. له دې زلزلې وروسته ګڼې نورې زلزلې هم په هرات کې وشوې. په زندجان ولسوالۍ کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پرته ده، ځینې کورنۍ لا هم په خیمو کې اوسي. دوی چې په مرستو ژوند ته دوام ورکوي د ژمي سخته یخنی ګالي او په دې پریشان دي چې په راتلونکو ورځو کې به څنګه ګزاره کوي. درې څلوېښت کلن حبیب الرحمن د اکتوبر په اومه د خپل خسر په کور کې تلویزیون ته کتل چې زلزله وشوه. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې د زلزلې وحشتناک غرخارې لا هم په غوږونو کې انګازې کوي او له ذهنه یې ایستلی نشي. سره له دې چې له څه مودې راهیسې په زندجان کې خلک د زلزلې ټکانونه نه احساسوي، خو تیز باد او توپان خیمې چې د دوی لپاره له یخنۍ د ځان ژغورلو یوازیني ځایونه دي په کراره نه پرېږدي، چیري او چپه کوي یې. د زندجان ماشومان لا هم نه ښوونځی لري او نه جومات. میل ورځپاڼې د اسوشیټډ پرس خبري آژانس له راپور سره په زلزله کې د ویجاړه شویو کورونو په کنډوالو کې د ماشومانو او خیمو عکسونه خپاره کړي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د زړه حال بیان کړی دی. انډیپندنت د ورځپاڼې د طالبانو په مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه ملګرو ملتو ته د افغان ښځو پر لیک لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي تر اویا ډیرو افغان ښځو په مدرسو کې د افغان نجونو د زده کړو په باب په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي روزوا اوتنبایو وا د څرګندونو خلاف د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوټریش ته پرانیستی لیک استولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې وویل چې نجونې د طالبانو په مدرسو کې زده کړې کولای شي. انډیپندنت وایي ګوتریشته د افغان ښځو لیک لیدلې او په هغه کې ویل شوي چې دا ډول څرګندونې کاملا نامسؤلانه او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عادي کولو په معنا دي. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي. وايي د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګنه دی چې ټوله دوا درمل له شخصي درمل ته دونو څخه په خپل رانیسي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابه.
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی، هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي. د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 60% هغې د مرکز اړوند سیمو دي، خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي. یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال راډیو ویل
مواد ویره دی نه دا ډاکټرانو ته غشتا شکایت شته چې مواد کمزوري دي، مواد نوې ته راسي ډاکټرانو شاو خوري کو شکو شست کو دیګونه خپانه دي. خدای دې وا کې ساش ساي چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي، کلینیک په مخله روان شي، کلینیک جوړ شي.
ناروغان او ناروغ لرونکو وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخ خمیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی، بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته په کتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی. یو بل تن ناروغ لرونکو عصمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکو کی کپایت خو علاقه داسې کی خلک ډیر وی پوپې دي چې دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دا نشته سره د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورنه چې واسې کی چې بل کلینیک جوړ کی یا په ورمنډۍ کلی کې مخته جوړ کی یا بل داسې کلی وی پوپې دي چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کار کوي کله دوا پکټه ګلای روکی کله درې روکی کله زنانا چې وسره روشي هغه ته کله دوړ را پویر کی او ګلای ویر کیندا ایسوب ده.
بلوري ته د خوست د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بودی او لاړوندې دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړ روغتیایي مرکز د ولسوالۍ د کچیر او تونتا ارتقا وکړي. دغه وګدمهاله د ستونزې د حل لار ده. په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو. مراجعین ډیر دي، امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي. نو بیا هم دی ډونر او دی نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه دادا چې دی ګربزو ولسوالی ولسونه هیر نه کی په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته را سره وکړي.
د خوست د ګربزو سیمې اوسیدونکي تاسو مهال د روغتیايي خدمتونو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده. کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیايي کارکونکو شته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د پنځه ویشتو دقیقو بحث لرو چې صفي الله ستانکزی به وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د سویس حکومت وایي د روان 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند سره کتلی دي. د پاکستان حکومت وایي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومی پوري نږدې 420,000 کسان استل شوي دي. د غور کابل لوی لار او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د وری دوله عمله بندي شوي دي. او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې و بش پولیسو ته مرجوبله اوشته ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی. 25 دقیقې بحث مو زه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره لیدلی. هغه کابل ته په رسېدو یکشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د کابینې له ځینو غړیو سره ولیدل. دوشنبه په ارګ کې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی او مفصلي خبرې هم ورسره کړې دي. ارګ مڼې لیکلي چې په دې مجلس کې ملا محمد حسن اخوند ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي. هغه په عین حال کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د ده په ټکو ظالمانه چلند ودروي، ځکه د ستونزو د حل پر ځای دغه مسله لا مخالفتونه او بدبینۍ رامنځته کوي. په ځواب کې د ارګ په بیان کې د مولانا فضل الرحمن په حواله باندې راغلي چې دای د کډوالو د ایستلو پریکړه غندي او ویلي چې د ګوند جمعیت علماء اسلام فی غړو هم خپل مخالفت په دې مورد باندې ښوولی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. مولانا فضل الرحمن په داسې حال کې کابل ته تللی او ټینګار کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د ستونزو د هواري لپاره به خپل د خبره مثبت رول ولوبوي چې پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې شوي دي. په تېره بیا چې په پاکستان کې په بېلابېلو بریدونو کې د پاکستان چارواکو هغه وسلوال پر بللی دي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې دغه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل په دغسې بریدونو کې خپل ښکېلتیا یا د افغانستان ښکېلتیا رد کړې ده او ویلي دي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر سفر مخکې ویلي و چې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی پیغامونه او دریځونه به د طالبانو لوري ته ورانتقالوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم ویلي دي چې هیله ده د مولانا فضل الرحمن سفر اغیزمن تمام شي او خپل پیغامونه چې د پاکستان لوري راوړي طالب مشرانو ته ورسوي او له دې ځایه به هم پیغامونه او دریځونه بیرته پاکستان ته ور انتقال کړي. د په همدې مورد باندې د لا زیات بحث لپاره موږ د سیاسي پوزي چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مال د کورونا چارو وزارت د استخبارات عمومي رئیس ښاغلی جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نثار احمد شیرزای را میلمانه کړی دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، مولانا فضل الرحمن نن په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. ظاهرا د ارګ په خبر پاڼه کې د ملا حسن اخوند خبري راخستل شوې دي چې څنګه مې چې وویل د ګواښ د نه پېښېدو مسله یې مطرح کړې. دغه مهم ټکی دا و همدارنګه د مهاجرینو په مورد باندې هم طالبانو کلک دریځ وړاندې کړی دی. لومړی د همدې لیدنو د محتوا په اړه باندې له تاسو غواړم چې په څه ډول فضا کې به ترسره شوي وي، هغه څه چې مولانا تمه درلوده هغسې و که نه د طالبانو دریځ متفاوته و تر پخوا هغو؟
پدرمان سن اجازه را کول لومړی تاسو ته ستاسو ټولو همکارانو ستاسو د خپلې راډیو له لارې تاسو ته او ستاسو ټول لومړی تاسو ټول هیوادوالو ته چې اورېدونکي دي او ستاسو قدرمن مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. پله سلامونه به زما زما او په دې له جوړ جوړ او خوشحاله شي. قدرمن سن اجازه ما هم دا خبرونه واورېدل او هم څېړم او هم یې ګورم چې د پاکستان نه راغلی حیات د مولانا فضل الرحمن په مشرتوب باندې کابل ته راغلی دی او د طالب چارواکو سره یې لیدلی او کتلی هم دي. د زما په هند باندې قدرمن صالح زی صاحب زه راځی چې اول دا وګورو چې طالبان یو ځل بیا هم دا ثابته کړي چې د ښې حکومتداري چارې او قواکې لس نشي کولی او د ښه نظام دپاره هغسې یو سیستماتیک او ډیپلوماتیک سیستم نه لري چې د دوه اړیکو د تنګلتیا دپاره هلې ځلې وکړي. یو ځل بیا د طالبانو دا حرکت دا ثابته کړه ټوله نړۍ وغله ته زموږ تاسې هېواد وغله ته چې د دې یوې ډلې په بنیاد باندې واک ته رسېدلې دي او خپل حکومت په اصطلاح په حکومتداري چارو باندې دوی پوهېږي. د دې چې که چېرته د دوو هېوادونو ستونزې حلېږي نو هلته موږ تاسې په حقوقي لحاظ باندې په ډیپلوماتیکو چارو کې وزارت خانې لرو، نورې سیاسي شنونکې شته چې هغوی باید دا دوو هېوادونو ستونزې په سیاسي او په نورو مسایلو باندې سره حل کړي او هغه سربېره کړي. مګر د یو ګوند په بنیاد باندې یو شخص یا یوه ډله راځي، د یو شخص راځي د یوې ډلې په نامه باندې په استازیتوب باندې د دوو هېوادونو د ترنګلتیا او د ستونزو د هواریدو لپاره هلې ځلې کې دا فکر کوم د یو حزبي او د یو هم د یو تنظیم مسله ده. مګر که چېرته د خپله د مولانا فضل الرحمن له خولې چې موږ تاسو واورېدو په مطبوعاتو په میډیا کې هم راغلی څو ټکي ته باید اشاره وکړو. اول دا چې قدرمن انسان د قندهار د وري تلل د پاکستان ته او د خارجه وزارت سره د لیدنې دا هم په خپله د ډیپلوماتیک او سیستماتیکو خلاف د چارو یو حرکت چې وي، یعنی شخص یو کس دی داس یو پاس د یو هېواد په استازیتوب نه بلکې خپل د شخصي لخوا نه ځي. اول ده د پاکستان د حکومت او د خارجه وزارت یا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو سره وي. دا هغه مسایل دي چې دا فکر کوم چې دا یو شخصي او ګروهي او د یو سیاسي ډلې لخوا نه سازمان شوی او رامنځته شوی یو طرحه ده چې دوی رامنځته کوي. مګر د فضل الرحمن راتک کابل ته او په هر کې د مهر چارواکو سره د لیدنو کتنو څو نقطې ته څو کرښې خبرو ته زه چې متوجه شو قدرمن انسان ځای سي چې هغه د مولانا فضل الرحمن خبرې چې دی ویل دی چې د افغانستان د اشغال په مد بریا او فتح چې د طالبانو د وخته د را رسېدو د بریا هغې ته مبارکي ویلې ده او دا یو لویه فتح بللې او دی هم ویلې دی چې د ټول اسلامي حکومت د اسلامي هېوادونو نظامونو کې هم باید خپل حرکات مثبت اثرات ولوبوي. دا په خپل یوه خبره ځان سره په خپله لري نو که چېرته فضل الرحمن یقینا دې ته فتحه وایي او زاجي به طالبانو نه شکریا ادا کوي او دا لویه فتحه ګڼي نو بیا په فضل پاکستان خو په خپله اجراه دی پاکستان که په خپله هغه د اشغالي ډلې چې پرون په افغانستان کې نه هم پوځي او هم سیاسي رول لري ولې د هېواد دپاره مبارکي نه د دپاره هلې ځلې نه کوي. درېیمه خبره یې دغه قدرمن سانکزی صاحب چې د نجونو او د ښځو د بندیزونو او د مکتبونو او د مدرسو او د ښوونځیو د بندېدو دپاره وایي چې دا د افغانستان هغې ته چې څنګه خبرونه کې راغلي چې د دې هرکلی کړی دی او د دې په ځای باندې چې نړیوال د افغانستان د ښځو او د نجونو د مکتبونو د بندېدو ملاتړ خبرې کوي باید په فلسطین په فلسطیني مسالې باندې تمرکز وکړي. آیا که چېرته دا د یو اسلامي ګوند مشرتوب د مشرتابه په توګه باندې دا ولې په خپل هیواد کې دا شی نه رامنځته کوي چې د پاکستان حکومت هم دې ته ورسېږي چې راځي د موضوع کې ډېر
دخوله. مننه کوم جنرال صاحب، هم دې مورد باندې به وروسته هم بیا پوښتنه ولرو، خو اوس به ښاغلی شیرزي ته هم وخت ورکړو چې په لاین کې پاتې دی. ښاغلی شیرزی، مولانا فضل الرحمان خو کابل ته ورسېد، هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره کتلي دي. د دوی دغه د لیدنو محتوا به تاسو ارزولي تر دې دمه پورې په دې اړه باندې خپل شننه په اول کې ووایئ.
استاذ صاحب سلامونه ونې کړې تاسو ته، قدرمن میلمه ته، همکارانو ته، افریقي همکارانو ته، او درنو او محترم اوریدونکو ته. هغه مولانا فضل الرحمان چې راغلی د افغانستان ته، مولانا فضل الرحمان اول موږ په ګوته کړو چې د پاکستان خارجي سیاست د استخباراتو او د پوځیانو په اختیار کې ده، او دغه سیاسي دغه خارجي سیاست د لوی استخباراتونو لخوا هغوی ته ورکول کېږي، او پوځیان او استخباراتیان په پاکستان کې دوی زده کوونکي ده. د دې ملکی خلک، ملکی حکومت په سیاست، خارجي سیاست کې دومره ونډه نه لري. نو مولانا فضل الرحمان چې د یو ډلې، یو ګروپ، یو حزب مشري لري، دا په خپله په پاکستان کې دومره د اهمیت وړ سړی هم نه ده. اوس کوم محبوبیت چې مخکې درلوده اوس هغه محبوبیت هم لري. نو د دې سفر د دې راتګ افغانستان ته خوش یا ده، یو مدرسي تعلقات طالبان دوی سره لري، یو مېلمستیا په صفت راغلی دی، او هر یو خوشی لیدلی ده چې د افغانستان د شخړو په ګټه نه خوري. او موږ دا هیر نه کړو چې د طالبان او پاکستان یا د طالبان او د ایسای ترمنځ دوستي او همغږي دا دوامداره ده. دغه کوم طرفان چې دوی مخکې اچولی ده، دا د دې په خاطر ده چې د طالبانو د واکمنۍ نه مخکې یو ډلې داسې خبرې وو چې طالبان د هندوستان په خلاف استعمالیږي، او ګویا چې طالبان پاکستان هڅه کوي دغه طالبان د هند په خلاف استعمال شي. دغه طاقت د لرې کولو په خاطر دوی یو طرفان دا شولې ده چې ګواښ د طالبان او پاکستان ترمنځ اوس دښمني ده. دا ټوله دنیا په دې پوهېږي چې د طالبان واک اوس هم په ایسای او پاکستان په لاس کې ده. دا سی یو د کوم پیسې چې مصرفيږي د سفرونو په خاطر، یا کوم ورځې چې دا یو د بیګاته د افغانستان د لپاره دنیا په دې پوهېږي چې مولانا فضل الرحمن دا کوم موقف نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم شخړه وي، کوم مشکلات وي، د دې حل لپاره دا کوم مثبت رول ولوبوي. نو هڅه یو خاوی اچول دی د پاکستان په خلکو د سرګوماني او د افغانستان د خلکو په سرګوماني، او خلک هم پوهېږي دا چې دا راغلی ده. دا د افغانستان خلک هم نور هم تشویشونه زیاتوي چې دا هغه مولانا فضل الرحمان ده چې د دې په فتواګانو کې ډېر د افغانستان خلک وژل شوی ده، ډېر تباهي راغلی په افغانستان کې. کله چې امریکا د هماغه لارې نه راتله افغانستان ته، او ځان د طالبانو یو سخت عامي و، هغه وردا خاموشه و. دا د مولانا فضل الرحمان ده چې ویله افغانستان کې جهاد فرض او پاکستان کې فرض نه ده. دا هماغه فضل الرحمان ده چې د طالبانو چې واکمن شوی ده په افغانستان کې، دې ته پته وایي، او د طالبان د تاریخ طالبان په خلاف دې اوس هم هلې ځلې شي. نو که اسلام ده، که اسلامي ګوند ده، خو اسلام لپاره په خپله پاکستان لپاره هم هلې ځلې وکړي. دا هغه مخوره ملایان ده، هغه استخباراتي ملایان ده چې د استخباراتو په حشره حرکت کوي. اوس هم چې راغلی ده د دې تشویشونه زیات دي، پي 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 او د نور شخړه نه ده. هلته پاکستان کې د بلوچستان خلک خپل ازادي لپاره هغوی هلې ځلې کوي. د بلوچ مشرانو څخه شتون لري په افغانستان دې لپاره راغلی ده چې طالبان سره خبرې کړي، او پي 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 هم پوهېږي چې ټول خلک پوهېږي چې پي 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 هم د ایسای په واک کې ده، او طالبان هم د ایسای په واک کې ده. او دغه کوم خبرې د اختلافات هم چې د رسنۍ لخوا ویل کېږي، دا یو ساختګي ده، یو لوبه ده د طالبانو او د پاکستان استخباراتو.
مننه شیرزی صاحب. ښاغلی جلیلی، ظاهرا خود ٹی ٹی پی موضوع ډیر په دغه خبرو کې چې راغلی دا خصوصا د مولانا په خبرو کې نه دی مطرح شوی تر اوسه، مګر مخکې ویل شوی او خپل مولانا ویلی او موږ ته په مرکه کې چې دا به زمینی دغه مسله یادوي، مګر د پاکستان حکومت او وزارت خارجه او پاوز ټول په ٹی ٹی پی پسې ګرځي، نور مسایل ورته حاشیه کې دي. هغوی د طالبانو له حکومت په وار ور غوښتي چې د ٹی ٹی پی مشران دوی ته ورسپاري او دا یې دریض دی چې د ٹی ٹی پی غړي په افغانستان کې دي، دوی په خبره او له مغه ځایه په پاکستان باندې بریدونه پلانوي، او د دوی په خبره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو په پاکستان کې بریدونه تقریبا دوه چنده شوي دي. یعنی ډېر مسله د ٹی ٹی پی ګرمه ده. فکر کوي هغه پیغامونه چې د پاکستان حکومت مولانا ته ورکړي مولانا پلاس هغه به مطرح کړی شي او د طالبانو چارواکو ته به ورسوي، دغه وروستیو محتویاتو ته په کتو چې د ارګ په خبر پاڼه او د وزارت خارجي او نورو طالب حکومت په خبر پاڼه کې راغلي.
قدرمن سانګزای سه ګورې د ټي پی د ټي پی د تحریک طالبان د پاکستان شتون په افغانستان کې د خوښ نه دی. دا خو په دې ډول چې څنګه چې تیر شو د افغانستان په تاریخ کې د هغه یو تر هغه یو عمل ده وسی دا عمل ته خپل ځای وزای غنه خپل د درته چې د افغانستان او د پاکستان ته باندې سیمه زموږ تاسو په بازو ولایت کې کونړ ننګرهار او نورستان او په دې ځای کې دوی سره وسی دا عمل ته خپل ځای غل ته یقینا موږ تاسو دې ته وګورو د تیل بوم نظامونو د کرزي او د غنی په دوره کې هم دا د عمل ته موجوده او د پاکستان په خلاف ملي عملیات کړو او سوزاري د پاکستاني آیات الله خپل دلې نه کونه دی حکومتي په چارو کې دوی راغلي د افغانستان د ګلو دورو دو حکومتونو د مشرتابه سره په دې حق له باندې ډېرې خبرې خو جمهوریت کتنې لیدنې سره تدبیر مګر هغه ونه توانید چې دا ستونزه د پاکستان د ټي پی سي سره د پاکستان د طالبانو تحریک طالبان سره دوی دا حل کړي. نو که په یقیني ډول ورته وګورو هلته بلې یو استخباراتي ډله موجوده یا د سازګرۍ ډلې موجوده چې هغوی د طالب د پاکستان د طالبانو د تحریک طالبان د ملاتړ په شکل باندې په نظامي په عسکري په سیاسي او په لوجستي کې ټول چارو کې هغوی سره مرسته کوي چې هغه هم ټوله نړۍ ته معلومه ده. دا د څنګه چې شهزاد واقعي ته اشاره وکړه چې دا هسې یو لوبه ده، هسې په سرګو باندې د خاورو شي نو د طالبان په دې باندې نه شي توانېدلی چې طالبان او په خپل منځ کې د دوو ګوندونو د تحدي طالبانو د لحاظ مولانا فضل الرحمن په منګري تو باندې د داسو د حل کې په دې چې داسو د ډېره جوړه او ډېره عميقه سرچینې لري د ګو استخباراتي سازګرو د لپاره منځ کې د لو بروان د پاکستان او هندستان د دې حقیقت نه هیڅ اکثر به هم نشي پټول او چې په اساسي د خوده کسره مسره وسیو په مسله کې پیسې خبراتي حاصله.
بله مننه.
میدان ګرم دی مګر دا کومه غیر نه لري ته مولانا فضل الرحمن راته دا چې په دې په ظاهري باندې باندې چې دوه هیوادونه سیاسي اړیکې چې ترنګې دي فیصله باندې ترنګې دي شوی دي سره جوړې کی زه فکر کوم چې دا بیا دې ته کوم مثبت تاثیرات مې درې الا دا چې دې په خپل منځونه کې نور نوې ستراتیژي باندې نور مسایل سره مطرح کړي.
مننه کوم. ښاغلی شیرزای یو خواغه بیانونه دي چې رسنۍ ته راځي او په سیاستونو تاګلارو په خپل منځي اړیکو او اوس چې دغه د کډوالو مسله هم ډیره مهمه ده په دې مورد باندې شوې دي، فکر کوي واقعا د ټي ټي پی مسله هغه څه چې د پاکستان حکومت ته مهمه ده په لومړیتوب کې قرار لري هغه به په بحثونو کې یاد شوی په جدي شکل باندې کڅنګ.
فکر کوم چې دغه د ٹی ٹی پی مسله یو استخباراتي کوډ پایس دلته استعمالیږي. زه په دې باور یم چې ٹی ٹی پی د آی اس آی په کنټرول کې ده، د ٹی ٹی پی مشران د لاس لاندې خلک لري کوي، د مشران آی اس آی جوړ کړی ده، آی اس آی سره رابطه لري، د آی اس آی په اشاره اوس هم کار کوي. خو د پاکستان اصلي ستونزه افغانستان او طالبان سره بل شی ده. د پاکستان دننه ګورې د پښتون تحفظ فعالیت کې، د بلوچانو جنبش فعالیت کې، د بلوچانو او د پښتون تحفظ ځینې مشران طالبانو سره ښه رابطه لري او څه د بلوچانو مشران په د طالبانو په اختیار کې ده او د دوی په طرفداري د افغانستان په دننه دلته څه پروګرامونه لري او د پاکستان تشویش هم همدغه د بلوچانو او د پښتون تحفظ لخوا ده. نه د ټي ټي پي ٹی ٹی پی دلته د ٹی ٹی پی نوم یو استفاده کیږي. خو پاکستانیان په دې پوهیږي چې طالبان یو فعال ډیپلوماسي د ځګام لري، په ډیپلوماسي باندې لوی پوهیږي. کله چې دوی د یو مشکلات لپاره د کندهار والی هلته استوي او وزیر خارجه سره ملاقات کوي،
پاکستان ڈپلوماسی باندھے بلات نہ تھا راجا کے ملزور ہونا چاہے کم مدرسی رابطے دل ہو دل کے مولانا فضلان دی نکار رکھتی او دی لگوئے دا چاہے مہار کی او دا گا دے بلوچان و مشران یا دے تحفظ پشنها دے دے پختون تحفظ کم لیدران چاہے دا گا طالبان سے رابطے لگی یا بواخ دا پاکستان تا دی مہار کی او دا گا وجہ دا چاہے دا گا مولانا فضلان لگل دا او پاکستانیان پدی کوئی گل چې دا یو لار ده د ډیپلوماسي د ځان پرته کې یو کوشش ده چې د دې لاسته راشي خو زه فکر کوم چې دا اصلي یو کوشش ده د پاکستانیانو لخوا او طالبان هم چې لاسته نه راوي او دا په دې شیزونو باندې هندوستان هم سترګو باندې د دې خاورې نشي اچولې هندوستان هم د دې په سیاستونو پوهېږي د افغانستان خلک هم پوهېږي او طالبان سر رابطے لری بلوچان پختون تحفظ اب وہ ہم اخلا کارونا کیا اس سے حکومت پاکستان تھا وہ افغانستان تھا
بلې مننه کوم تاسو نه ښاغلی شیرزای. البته د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې په همدې مورد باندې موږ یو پوسټ هم کړی و چې ځینو کسانو د مولانا فضل الرحمن سفر او طالب شاروق سره د غدلیدنو په مورد باندې نظریات او پوښتنې لیکلي دي. البته ډاکټر احمدی په نوم لیکلي چې د طالبانو له چارواکو پوښتنه کوي چې دغه مولانا فضل الرحمن څه وخت مخکې د طالبانو له حکومت ملاتړ وکړ، خصوصا د نجونو د مکاتبو د تړل کېدو په ارتباط او اوس څه ډول دریځ لري. بل خیال محمد درویش لیکلی پاکستان چې ترغو خپل سیاست بدل نه کړي او افغانستان ته د خپلواک یوات پسترګو نه ګوري دغه سفرونه ګټه نه کوي. جاوید خان لیکلی چې مولانا فضل الرحمن یو بی اختیار سړی دی او مشکل نشي حلولی. سید ولی سیدی لیکلی د مولانا فضل الرحمن سره د امت مسلمه فکر ور سره دی کده پاکستان کده مسلمانانو فکر ور سره وینو افغانان د خبره چې په افغانانو باندې ولی د جهاد فتواوی صادری کړی دی. مانان احسان لیکلی د چمن د بارډر دروازې په حساب باندې څه بحث شوی که څنګه. ځینو نورو کسانو هم کامنټونه کړي دي. البته د مولانا فضل الرحمن د سفر په ارتباط باندې کوم پوسټ مو کړی و، تاسو هم کولی شئ هغه صفحه وګورئ او د خپل نظر یا کوم پوښتنه کوي ویلي کې چې تر هغه موږ په نورو پروګرامونو کې هم ترې استفاده وکړو. ښاغلی جنرال جلیلی، بیا به هم په همدې مسله کې تم شو، وروستی مبحث دی. د طالبانو ټول واک خو د دوی له مشر ملا ایبت الله اخندزاده سره دی چې په کندهار کې دی، نو کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر او بیا له طالب چاروک سره لیدنې که څه هم چې ځینې مسایل به پکې مطرح شوي، مګر هغه څه چې پاکستان ترې توقع لري هغه به طبعا په کندهار کې پرېکړه ورباندې کیږي چې ټول صلاحیت هم د ملا ایبت الله اخندزاده په لاس کې دی، خصوصا د ټي ټي پي په مورد باندې که څه مسله رامنځته کیږي یا څه لوی تصمیمونه هغه به نو د ملا ایبت الله په لاس کې وي. فکر کوي چې ملا ایبت الله سره به دا وکتلی شي مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خو پاکستانی چارواکو سره خصوصا له دینی مذهبي ګوندونو مشرانو سره مولانا فضل الرحمن ملا ایبت الله اخندزاده تر اوسه پورې د راپورونو په اساس نه دي کتلي، یعنی لیدنې محدودې دي او پاکستانیانو خصوصا له مذهبي خلکو سره ډېر کم کتلي دي. فکر کوي واقعا به د دې لیدنې زمینه برابره شي او هغه به څه دریز ولري په دې مورد؟
نو سره زه څنګه چې خبرونه موږ هم تعقیبو او خبرونه ته موږ غوږ نیولې او د سلو په اجتماعي او په ټولنیزو پاڼو کې اجنډا کې د سفر او د دې فضل الرحمن د سفر په اړه باندې یو خبره پکې دا و چې دا وزیر کندهار ته د اصلاح باندې په اصلاح د طالبانو د مشرتابه سره په کندهار کې ګوري چې هغه ملا ایبت الله خبره چې ملا ایبت الله به موجود وي که به موجود نه وي یا به شتون ولري که ونه شتون هغه بېله بحث ده، بېله خبره او بېل بحث دی. په پروګرام کې دا دی چې کندهار ته ځي او د هغې له مشرتابه سره ګوري، مګر زه بیا هم فکر نه کوم که هم ګوري او هغه هم هلته وي او دوی سره وګوري، نو بیا هم د افغانستان او د پاکستان په سیاسي چارو کې کوم خاص بدلون نه راځي. کله چې پاکستان اوس مهال حالت کې سمېږي چې ټول واک او ټول چارې سنبالونکي پاکستان دي او په هر حال کې چې وګوري هم په سیاسي چارو کې هم په استخباراتي چارو کې واګه دی پاکستان د ایسای سره د واګه کنټرول دی او به خپل دریزونه سره ته واده فقط د یو نمایش او یو منظر دی چې قرآن دی کې نور ته چې فضل الرحمن راغی د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو او د نورو سیاسي خراب حالاتو چې رامنځته شوی دی د دې سره بیا کتنه کې وایو دا یو طرح رامنځته کړي مګر بیا هم ګوښه فکر کوم چې دا لیدنې کتنې کوم تاثیر نه لري په دې چې د نورو د سیمې نورو هیوادونه هغوی هم خپل اغېز لري د ایران اغېز هم موږ نشو کولی چې د مشرد قد طالبانو په مشرتابه باندې چې ډېر قوي اغېز لري چې هغوی هم خپلې ګټې لري چې دین هم باید سټلي کوټنه کو چې یوازې پاکستان نه دی چې په طالبانو په دلو په طالبانو د افغانستان د طالبانو د واک او د چارو په چارو کې یوازې یو پاکستان نشته دی ایران قوي لاس لري او د قندهار واکې د ایران د خپل سمبالي کې څنګه چې ایران غواړي هغه هم باید له استخباراتي نه حمله نه تر غواړي شاید نو ورته شي دا یو خپل موضوع دی چې هر رقم چې دی هو د سیمې هو د نړۍ د افغانستان د ګاونډي هو د خپل د سیاسي او نظامی او استخباراتي او خپل د ستراتیژیک اهداف او موخو لپاره طالبان څنګه ګټه اخلي دی په ما رقم چلی تر څو چې خپل ګټې په اوسني حال کې سره راځي مخکمه دا خبره وکړه قدم ماشي تاسو دا خبره شته چې دا خبره وکړه چې دا آسیا او نمایشو دا یو سناریو جوړې کړه
مننه مننه کوم خغلې جنرال جلیلی اخري پښتنه له تاسو خغلې شیرزم دغه چې په کندهار کې د طالبانو د تصمیم اصلي مرجع خالته د ټول واکونه مامالته دی فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن به وکټل شي په دې سر به چتر اوسه پوری پاکستانی مذهبي مشرانو سره دوی نه دی کتل یعنی ملایبت الله او هغه پیغام چې دراوړی دی او د پاکستان حکومت غواړي تری
څنګه چې بیا خدای دې وکاله او دنیا سوچ او ټول دنیا او افغانستان خلک وايي او د طالبانو د مشرانو لپاره سمې کتابه څنګه کېږي چې ملایب الله ټول لري تاسو ملایب الله لیدلې دې د طالبانو مشر د ځغه سوال نه ځان تیر بسی ملایب الله په نوم څوک نشته دا یو استخباراتي کوډ د هغه برنې افسران د ایسای افسران د اول د طالبانو راتګ نه رئیس ټول د افغانستان وخت د طالبانو پر د پاکستانیانو په لاس کې ده ما هر کله پر اسانو یې ویل ده چې اوس د افغانستان هر هغه مخکنی هر نشته د کابل سینا دویم منزل هر تر پاکستان ایسای افسران ده او برنې افسران ده د افغانستان هر ده او د افغانستان حکومت لري هغه ځای نه کنټرول کیږي دا یو هڅه خبره ده یو څه خلکو په سرګو خاورې وهل ده نو کدا لار چې پاک قندهار ته او کدا ملایبت الله شتون وی دو بلات علي مخترازي یو 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 خبرې دي مهمه خبره دا ده چې د دغه سفرونو هدف څه ده دا طالبانو په پدې نظام د پدې باندې چې دی پاکستاني دا پاکستان دی د هند په خلاف استعمالي په دغه سفرونو او دغه په نومونه چې دی پاکستان سره اختلافات لري او اختلافاتو علاوه د پارادی علی دلیک دوی کوشش کوي چې د کوم طاقه چې طالبانو وهل شي وو چې د هیل په خلاف استعمال شي دا نه د هیل د علاوه د پارا د هڅه را روان ده چې د هیل اعتماد په طالبانو باندې زیات شي او ول زغه فکر وکړي چې رښتیا طالبان پاکستان سره وو څه خلافات پیدا کړی دا او دا مولانا فضل الرحمن چې یو نوې سړی دا راغلی دا دغه شخړو حلولو لپاره او هیل مولوی او طالبان او هندوستان دوی ځان سره نږدې شي او دغه کوم به نږدې وروسته چې پروګرامونه ده بیا په منطقه کې او په هندوستان باندې پاکستان دغه طالبان په ذریعه استعمال کیا او په خپل مقصد رسیدي اصلي هدف همدغه سپارسانه کې او دغه اختلافونه چې د مهمو کېږي او پراسانه کې راځي او دوی کوشش کوي سفرونه کوي اصلي هدف دا ده چې هندوستان طالبان سره نږدې کړي او د خپل نورو وروسته برنامو لپاره ځان آباده کړي دې نه وروسته نور څه نشته او نه کوم اختلاف ده طالبان هم اوس د طالبانو وخت پاکستان ایسای په لاس کې ده ولکه د طالبانو مشران ملایبت الله ده ملایبت الله خو نشته کوم د ایسای افسر ده ملایبت الله نوم یو کوډ څه
استخباراتي کوټ په حساب استعمالیږي او کوم ملای وتلای شتون لري.
مننه اگر چې زبی الله مجاهد ویلی دي چې د دې مشر نغواړي په شرایلی ازبان دي چې د اکس یا ویډیو څخه پر شي پر صورت ډیر مننه کوم چې په دغه 15 دقیقې باس کې مل مخ سره غډون وکړ او ریډون کول تاسو مننه چې دغه پروګرام مو اوریدل.